سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سهار شپږ بجې تازه ازادي راډیو ته وکیس مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه د لرشو خبرونه د طالبان د حکومت په وزارت د 15 شپږم اداري او خونکو لپاره له 8000 زیاتو بستونو د ازموینو پایلې اعلان کړې دي. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبرې اژانس د وزارت د چارواکو په ولاد د دوشنبه په ورځ راپور کې ویلي چې د 8015 شپږ بستونو لپاره له 15000 ډیرو کسانو ازموینه کې ګډون کړی و. د وزارت ویلي چې د شمیرې یوازې 3001 بیتنه بریالی شوې دي. د طالبانو د پونې وزارت که د دې بریالی شوي کسانو په اړه نه دي ویلي. نارینه که ښځینه دي خو اعلان چې بریل شوي کسان د روانونې د دوشنبې له ورځې مرکز له واړوند ولایتي ریاستونو ته د استخدام لپاره ورشي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت دوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اتیش ولایتونو کې نن سه شنبه د کاپ یو اجتماع دواړو ورختونو اعلان کړی دی. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه خبر پاڼه کې ویلي چې اکثرو د ولایتونو کې با شدید بارانونه واوري ووري. دغه ادارې د یاد ولایتونو نمونه هرات، فراه، هلمند، اورزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، میدان وردک، لوګر، ننګرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سالنګونو خودلې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته رسیدو چار وزارت ویلي چې یو ویش افغانان د پاکستان له زندانونو خلاص او افغانستان ته ستنه کړلی شوي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شمیري افغان کډوال چې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستان د بلوچستان ایالت له بېلابېلو سیمو نیول شوي وو. خوشو د یکشنبې په ورځ د کب 19مه هېواد ته راسره شوي دي. د وزارت زیاته کړې ده چې دغه کسان له 15 تر 15 میاشتې پورې بندیان وو. که څه هم لا په پاکستان کې د ټولو افغان بندیانو کډوالو شمېر مینه ده، خو د دغې پات د حکومت په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په اسلام آباد، لاهور او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو نیونې شدیدې کړې دي. ایرانی چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله تر اوسه یې له 1000 زیات افغانان نیولي دي. ایرانی رسنه ایرنا د ایران مرکزي ولایت قمندان هادي سردار په حواله راپور ورکړی چې نوموړي د دوشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویلي چې دوی پیاده موده کې 1500 افغانان چې دوی بهرني وګړي بولي نیولي او راټول کړي دي. دغه ایرانی چارواکي ویلي د ایران حکومت ته د دې راټول کړل شویو لګښت دروند دی، خو په خبر د هیواد ورته لازمي اسانتیاوي برابروي. سردار رفیعی کیا په ایران کې په مرکزی ولایت کې د افغانانو شتون ستره ستونزه بللې ویلي دي چې نیول شوي کسان کې داسې کسان هم شته چې لسم او حتی په خبره د شلم ځل لپاره نیول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر د ایران پر ضد د دغه هیواد د تعلیم او تربیې د وزیر د څرګندونو له امله بیا ځلې احضار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې د سویډن د یاد وزیر خبرې نشایسته، بې بنسټه تورونه مداخله کوونکي بللې دي. د سویډن د تعلیم او تربیې وزیر یوهان پورشون کابو دونه مخکې د دغه هیواد له اکسپرسن ورځپاڼې سره د مرکې په ترڅ کې ایران یغي هیواد بللی و. او رسې خبرم ده چې د سوریې نوی حکومت د دوشنبې په ورځ بشر الاسد د رژیم د پاتې شویو نویو پر ضد د خپلو عملیاتو د پای ته رسولو اعلان کړی دی. دا په تسهیل کې ده چې یو څارونکي سازمان ویلي چې په دې عملیاتو کې د بشر الاسد حکومت له نسکرېدو وروسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي، تر زرو ډېر ولسي وګړي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي سازمان ویلي چې د پنجشنبې ورځې رئیسې یو زرو اته شپېته وژل شوي کسانو اکثریت هغې علوي لګه کې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې له طالبانو د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي غوښتنه وړاندې به په خپرونه کې واوري. ایران کې کوم ډول افغان کډوال پاتې کېدای شي؟ په دې اړه به خپرونه کې جزئیات درکړو. او اورزګان کې کروندګر د سړکونو جوړولو غوښتنه کوي.
د دولت څخه موږ یو غوښتنه دا لرو چې مفته شنې خونې راکول سي.
خبرونه کې تنور اپرونه هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له طالبانو غوښتنه وکړه چې غواړي افغانستان بیا له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. په خبرې باید لازم اقدامات ترسره او د افغانستان نړیوالو ژمنو درناوی وکړي. تېره ماه مشر روزتون بایوا د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته کې ویل چې افغانان د افغانستان له ډېری څنډې کېدو په اړه اندېښمن دي. په دې ناسته کې د پاکستان، چین، برېټانیا، روسیې او نورو هېوادونو استازو هم ویناوې وکړې. نور حال د فیروزیزي په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما مشر روزا او تنبایوا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې چې د ډنمارک په مشرۍ د افغانستان د وضعیت ترسونې په موخه جوړ شوې و وویل چې طالبان غواړي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره متخم سي. په خبره یې باید لازم اقدامات ترسره او د افغانستان نړیوالې ژمنې محترمې وبولي. روزا او تنبایوا زیاته کړه
It is the responsibility of the de facto authorities to indicate whether the
دا دی اوسنۍ واکمنو مسولیت دی چې وخی چې دوی غواړي چې افغانستان یو ځل بیا نړیوال نظام کې مدغم شي. کدا سی وینو آیا تکل لري چې لازم ګامونه واخلي؟
میرمن اوتنبای وویل چې د افغانستان اوسنۍ واکمنانو له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد نړیوالې ژمنې په زیاتېدونکي ډول ګواښلي او په خبره یې ځینې دغه ژمنې د هیواد د واکمنۍ او له دودونو سره د تضاد په پلمه رد کړي دي. میرمن اوتنبای وویل چې ډیری افغانانو خپلې اندېښنې له یونما سره شریکې کړي او په خبره یې خلک د دوی په خصوصي ژوند کې د اوسنیو واکمنو له مداخلو ویره او کرکه لري. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې خلک په تیرو درې نیمو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د جګړو د نشتون آرامۍ او آزاد سفر او حرکت حداقل نارینهو ته هرکلی کوي او په خبره یې دا هغه سوله نه ده چې دوی دې په عزت او د بشري حقونو په رعایتولو د خپل راتلونکي په اړه په اطمینان پکې ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو استازي وویل په هغه مهمو محدودیتونو کې چې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د روزنې په برخه کې لګول شوي نه یوازې دا چې د نړۍ او ګڼو افغانانو له غوښتنې سره هیڅ ډول رعایت نه دی شوي او ډېر زر به دغه محدودیتونه خپل څلورم کال ته داخل سي، بلکې په تیر دسمبر میاشت کې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د ښځو وینجونو پر مخ وتړل سوې. غونډې ته د افغانستان حقوق پو، د بشري حقونو فعال او د همپالنې د کمپاین بنسټ ایښودونکي آزادی راز محمد هم وینا وکړه. دی وویل چې د طالبانو رژیم په حد اقل یو سلو شپږویس فرمانونو کې ښځې له خپلو اکثرو اساسي حقونو محرومې کړې دي.
حتی په مزار کې د یوې ښځې د مخ لیدل او د غږ اوریدل جرم ګڼل کیږي. دوی په خپلو کورونو کې سا باندې زندۍ کیږي. دوی آن له کړکیو بهر ته کتلو نه منع شوي دي.
اغلی آزادی وویل چې افغان میرمنې او نړیوال کارپوهان دا بندیزونه بنسټیز او سیستماتیک د ښځو جنسیتي تعبیز بولي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د افغان ښځو وضعیت کورنۍ مسله یاده کړې او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. دغه راست د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد تیرونی د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت ننګولی و او ویلي و چې دوی د افغانستان په اړه منفي ذهنیت نړیوالو ته وړاندې کوي. روزا او تنبای و افغانستان کې بشري ناورین ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې افغانان له شدید بشري ناورین سره مخ دي چې د څو لسیزو جګړو له امله بې وزلۍ، طبیعي پیښو او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوي دي. دی وویل چې په 2015 کال کې د هیواد 20 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو استازي زیاته کړه چې په تیره میاشت کې د مرستو د کمیدو له امله دغه هیواد کې له 200 زیات روغتیايي مرکزونه بند او کابو 1.8 میلیونه خلک له دې خدمتونو بې برخې شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره می دارو کاغذلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دارو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ایران د کورونا چارو وزارت ویلي شپږ ډول افغان کډوال چې د سرشمیرنې په اړه ولري کولی شي په دې وخت کې پاتې شي. د دې وزارت د کډوالو بهرنیو وګړو د مرکز رئیس نادر یار احمدي ویلي چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
له ایران د ټولو افغان کډوالو د وستلو د محلويش د ورستۍ نیټې لرانګ د کېدو سره د دې هیواد د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼه ولري په دې هیواد کې به د استوګنې اجازه ولري. د ایران اسنا اژانس پرون یک شنبه د مارچ 9 د دې وزارت د کډوالو او بهرنۍ اتباعو د مرکز د رئیس نادر یار احمدی له قوله راپور ورکړی چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نوموړي ګواښ کړی چې د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته به هیڅ افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته روغتیایي مرکزونو او د استوګنې د سیمې په ګډون ټولو اړینو خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. خاغلی احمدی د شپږ ډوله کډوالو پاتې کېدو ته په اشاره ویلي، په دوی کې یوه هغه جوړه خاوند او میرمن چې یوې له دوی د ایران د کډوالۍ کارت ولري او یوې هم د سرشمیرنې پاڼه ولري، دغه راز په دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا هم د کډوالۍ د کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی اولادونو څخه یوې د سرشمیرنې پاڼه ولري. نوموړي ویلي چې په درېمه ډله کې هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې مودې پای ته رسیدلې وي. دغه راز هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کارت جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. خغلی احمدی ویلي په پنځمه ډله کې د افغانستان د تیر حکومت پخوانی دولتي کارکونکي او نظامیان شامل دي او شپږمه ډله هغه کسان دي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه کړي او د ایران تابعیت واخلي. د ویلو ده چې د سرشمیرنې پاڼه لنډمهاله سند دی چې د ایران حکومت په وروستیو دریو کالو کې د بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې په هدف صادر کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت دا اعلان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هرکلی او اندېښنې سره مخ شوی. په ایران کې میشت افغان کډوال حفیظ چې په تهران کې کار کوي وایي د پاسپورت موده یې پای ته رسېدلې ورته ویل شوي چې دا هیواد پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
اوس وخت کې زموږ وضعیت ډیر خراب دی، زموږ سیم کارتونه قطع شوي، کار نشو کولای، کې حساب نشو خلاصولای، ډوډۍ نشو اخیستلای، کور بیرون نشو وتلای، له دې هیواد د اخراج له خطر سره مخ یو، ځکه موږ یې ځواب کړی یو. کله چې انسان ډیپورت شي ټول ژوند یې ګډوډیږي.
خو یو افغان مدني فعال لیدا مینی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله او د خپل ویلور د تداوی لپاره ایران ته تللی وای، دا پریکړه په ایران کې د دوی پاتې کېدو ته زمينه برابروي.
موږ دلته په ایران کې د استوګنې ټول قانوني اسناد لرو، ټوله کورنۍ مې پاسپورټونه او ویزې لري او زه چې د پنځم ځل لپاره هم واجد شرایط وم، د ویزې موده یې راته وغځوله، ځکه چې زما لور دلته تر درملنې لاندې ده او ما په افغانستان کې چې مدني فعالیتونه کول دا به زما لپاره خطرناک وي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شو. دا ډیره ښه پریکړه ده، خو چې دوی په دې خپله خبره ودرېږي او شرایط په همدې ډول برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د سرشمیرنې پاڼې یوازې د روان لمریز کال تر پایه د باور وړ ده او له دې وروسته به یې موده ونه غځول شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی په دلوي میاشت کې ایراني رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي. لبل اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د تیر 2024 کال د جنوري له میاشتې تر دسمبر پورې له 1,200,000 څخه ډیر بیا اسناد افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. په ایران کې بیا اسناد افغان کډوالو په وار وار د تاوتریخوالي او اجباري اخراج په ګډون د بیلابیلو محدودیتونو له امله شکایتونه کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د جرمنی احتمالي راتلونکي صدر اعظم د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو پروګرام د ځنډولو او د کډوالۍ د سختو سیاستونو د پلي کولو خبر ورکړی دی. فیدریش مرتس تازه په یو خبري ناسک ویلي چې له خپل احتمالي تلفي شرکانو سره هوکړه کړې سو پر غیر قانوني کډوالۍ لا زیات محدودیتونه ولګوي. په همدې کې په جرمني کې شمېر افغان کډوالو هغه چې په درې میوادونو کې د هواته د لیک دیدو په تمه دي، باید د جرمني حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ښکاره سرغړونې لپاره اونه غورسوي. نور جزئیات پر راپور کې.
د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم اعلان کړی چې د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو برنامه به ودرول شي او بل نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. فریدریش مرتس د مسیحي دیموکرات اتحاد CDU مشر او د جرمني احتمالي صدر اعظم تازه په یو خبري ناسته کې ویلي چې د هغو کډوالو لپاره به د کورنۍ او د یو ځای کېدو پروګرام بند کړي چې فرعي ملاتړ یې ترلاسه کړی.
د پناه غوښتنې وضعیت یې بشپړ نه دی، خو یوازې د خپل هیواد د بې ثباتۍ له امله جرمني کې منل شوی دی. هغه زیاته کړې چې له احتمالي ائتلافي شریکانو سره هوکړې ته رسېدلی چې پر غیر قانوني کډوالۍ لا سخت محدودیتونه ولګوي. ښاغلي مرتس ویلي چې د دې هیواد په پولو کې به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شي او جرمني به خپلې پولې لا تر سخت څار او کنټرول لاندې ونیسي څو غیر قانوني کډوالي کمه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په جرمني کې دي او هغوی چې په درېیمو هیوادونو کې د انتقال په تمه دي وایي چې د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. یو افغان کډوال سید اکرام چې په پاکستان کې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري، د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه یې ازادي راډیو ته وویل:
زه درې کاله انتظار وم چې جرمني به څه وخت زما د کډوالۍ قضیه تاییدوي او ځواب راکوي، خو پرون مې واورېدل چې دا برنامه ژر بندیږي. دا زموږ لپاره ډېر ستونزمن دی، ځکه موږ بله هیڅ لار نه لرو او افغانستان ته هم نشو تلی. د جرمني نوی حکومت باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې حالات ښه نه دي او د بشري حقونو سرغړونه لا هم هر ورځ دوام لري.
حلیم همراز چې مخکې د جرمني قبولي ترلاسه کړې او اوس په پاکستان کې د هیواد ته د لیږد په تمه دی وایي:
سره له دې چې مرکې مې بشپړې شوې او د ویزې په تمه یم، خو بیا هم زیات اندېښمن یم. موږ له فشار ډک ژوند تیروو، اوس به وګورو چې څه پریکړه کوي او هر پریکړه چې وکړي خامخا به یې عملي کوي.
فرید ریش امرتس چې د جرمني په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د بریالي ګوند مشر دی، په خپلو خبرو کې ویلي چې د جرمني فدرالي پولیسو ته به لا زیات صلاحیت ورکړل شي څو هغه غیر قانوني کډوال ونیسي چې د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. ارشاد عظیمی یو افغان کډوال دی چې په جرمني کې د استل کې دوه لګواک سره مخ دی. ازادي رادیو ته وویل:
ما شاس ایتالیا را دروم،
زه په ایتالیا کې سب چې وی ګوت لرم. دوه ځله مې مرکه کړې او وروستی ځل د جرمني ته پرې خوتو امر راکړل شوی، خو د ناروغتیا له امله درې میاشتې مهلت راکړل شو. زه ډیر اندېښمن یم، ځکه نوی صدر اعظم به کار پیل کړي او د کډوالو ضد پلانونه به عملي کړي. نه پوهیږم زموږ برخلیک به څه شي.
د یادولو وړ ده چې د افغان کډوالو دوه الوتنې چې د جرمني د پارلماني ټاکنو وروسته د تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې وې، بلاخره د فبروري په 25مه او د مارچ په 4مه یې الوتنه وکړه چې په ټولیز ډول یې 215 اتیا افغانان له اسلام آباد څخه برلین ته انتقال کړل. د ډوچ ویلا د راپور له مخې د جرمني د مسیحي سوسیال او مسیحي ډیموکرات ګوندونو سیاستوالو چې په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړي، د ځینو ایالتي وزیرانو په ګډون په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د انتقال له دوام سره مخالفت کړی او هم مهاله یې د افغانانو د ایستلو د اسانتیاو لپاره د لا زیات کوښښ غوښتنه کړې. د جرمني ویلت ام سون تګ ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې له 2020 کال راهیسې جرمني ته 15,000 او 1500 افغان کډوال له پاکستان څخه لیږدول شوي او 3000 نور په شرایطو برابر لا هم د هیواد کې د بیا میشتېدو په تمه دي. د جرمني د فدرال احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې تر 2024 کال پورې په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,200 ته رسېدلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن سه شنبه په سعودي عربستان کې د دغه هیواد او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو په درشل کې جدي ته ورسید. تمه ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو په مشرۍ امریکایي پلاوی په دغه ښار کې له اوکراني لوري سره خبرې وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دوشنبه په ورځ مخکې له دې چې ټیم یې په جده کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي، د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د لیدنې لپاره دغه هیواد ته ورسید. که څه هم خپله زلنسکی به د خبرو اترو کې ګډون ونه کړي، خو د هغه ټیم به هڅه وکړي چې واشنگټن ته د ده د وروستي سفر او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د هغه د مرستیال جی ډي وینز ترمنځ د لفظي شخړې له امله یې په اړیکو کې رامنځته سوي زیانونه ورغوي. اوکراین ته د امریکا پوځي او استخباراتي مرستو په اړه خبرې به د دې بحثونو له اصلي موضوعاتو وي. اوکراین په دې مرستو وتوانی چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې چې په 2022 کال کې پیل کړی و ودرېږي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون چې دې ښار ته د زلنسکي د ورتګ خبر خپور کړ، ټاکل سوی د اوکراینی او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو هم د دې راپور د چمتو کېدو پر مهال چې دې ته په لاره و. ټاکل سوی ښاغلی روبیو هم د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده سلمان سره لیدو کاته وکړي. د اسوشیټد بری اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې زلنسکي او روبیو به هم یو بل وګوري. زلنسکي ویلي چې د سې شنبې په ورځ له امریکایي اړخ سره یې خبرو لپاره په مراکچي پلاوي کې د ولسمشر د دفتر مشره اندریا یرمارک، د بهرنیو چارو وزیره اندریا سیبیاها او دفاع وزیر رستم عمروف به شامل وي. د امریکایي لوري مشري د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو کوي. که اوکراینی او امریکایي چارواکي په دې ناسته کې وي هوکړې ته ورسیږي، امریکا به د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې پر سر د مذاکراتو پیل ته خپل فشارونه زیات کړي. خو د اروپا نور هیوادونه شکمن دي، ځکه دوی ته د دې خبرو اترو په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي. اروپایي ټولنې تېره اونۍ هوکړه وکړه چې د اوکراین په اړه د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د دریځ بدلولو په غبرګون کې د دغې قارې دفاعي سیستم ځواکمن کړي او سلګونه میلیارده یورو امنیت ته ځانګړي کړي. خو ټرمپ د مذاکراتو په اړه خوشبیني ښودلې او خبریالانو ته یې ویلي چې زه فکر کوم چې دا اونۍ به ډېر پرمختګونه ولرو. زلنسکي هم سعودي عربستان ته له سفر مخکې اعلان کړی چې سولې ته د رسېدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روزګان ولایت کروندګر له دولت څخه د شنو خونو جوړولو غوښتنه کوي. د روزګان کروندګر او بزګران له دولت څخه غواړي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره شنې خونې ورته جوړ کړي. دوی وایي د ژمي پراتک سره د سبزیو قیمتونه لوړیږي او د سنې شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. نور هلی پراپور کې
د روزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوال لپاره دي دوی ته شنې خونې جوړې کړي. دوی وایي چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا کې چې رښنی خونې جوړې سي، نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي، بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې ویل:
نو مجبور یې چې دا غنم به کړو، ځکه غنم چې دی د یخ سره مقابله کولای سي، یخ پر هغو باندې کوم تاثیر نه لري. او نور داسې یو سوزکاري لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کړو، هغه په یخ کې موږ نسو کولی، ځکه د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې موږ ته شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولی سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کړو، ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یې، هر څه کېږي، هر کښ موږ لاسته راوړنه جنجی راوړلی سو، ځکه سوزکاري پښ کې کولی سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي، نو بیا په دغه شنو خونه کې یو دغه سنې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه مو سره پیوړی کیږي، او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاري وشانه وړل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کور د خپل خونې څخه دغه کو چې موږ ته شنې خونې جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو، د شنو خونو د موږ ته په ارزانه قیمت تمامي جواب.
د دې ترڅنګ د اورزګان یو اوسیدونکو نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي:
کته کوم حاصلات موسم نه خو د شنو خونو په وایسته مش کولای سو، هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې تر لاسه کو. خاصتا غوښتنه مو دا ده د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتا د زراعت د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې ورکړي، د ښار په هر ځای کې د پر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي، تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروفه سي، بل د خپلې کورنۍ عاید ترلاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنی او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد په کرانه او مالداری پورې تړلی دی. خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسني وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسي پوره کولی. د اروزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک ورکړي. د اروزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست ویان عبدالمنان پاروکی وویل
خلک در خواستی کړی دی ستا خبره په ځای دی سم ته غوښتنه یې کړی دی سم ورته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې شي. په تېرو کلو کې موږ جوړې کړې دي، سږ کال هم انشاءالله امید لرو له وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به سي.
د اروزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات سي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د نورستان په ختیځبرګ مرحال ولسوالۍ کې په ټرافیکي پیښه کې وطن او تمرک شو بل وخت ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د برګ مټال ولسوالۍ یو تن کارکونکي ګلزمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه ورځې سهار یو ډاټسن موټر د برګ مټال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام تر روانو چې په لار کې د یو لرګین پل ماتې دوه لامل خور ته پریوته او په نتیجه کې د غپیخه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسن او اغزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلې دی. یو کس وفات شوی دی، شپږ کسان زخمیان. دا موټر برګ مټال مرکز نه په سیګرام خوا د روانو په لاره کې داسې واقع شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنگ او کندوکه پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل لوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپل ستونزو هواري د پاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېرې وختونه په موټرو کې د زیات بار لامل ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم وخوري. د منډول ولسوالۍ وسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه مو بسیار خراب است، تنگ است. د هر جمعه یک ترافیک
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي. په هر ونی کې یو یا دوه ترافیکی پیښې رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ جوړ لاوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دوه بلسوالی ترمنځ ساحه کې موټر له سرک خویدلې و. له هغه دوه ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپه شوی و. په دغه پیښو کې له تیر شو زیاتو کسانو ته مرګ جوړ لاوختي و. موږ له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیښو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابواله او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وای د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاري په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چاري پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې په ترافیکي پیخه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ جوړ بلاوړي چې په دې ورستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بیغوري په وجه د ترافیکي پیخو او پکې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو کچه لوړه شوې ده.
د ازادۍ مل مخبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د پنځم شپږم اداري او ښوونکو لپاره له اتو زرو زیاتو بستونو د زبونې پایلې اعلان کړې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبرې شخصیت وزارت د چارواکو په حواله د دوشمې په ورځ راپور کې ویلي چې د 1315 بستونو لپاره له 15000 ډیرو کسانو ازموینې کې ګډون کړی و. د وزارت ویلي چې له دې شمیرو یوازې 3001 تنه بریالي شوي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت که څه د دې بریالي شویو کسانو په اړه نه دي ویلي، نارینه که ښځینه دي خو اعلان یې کړی چې بریالي شوي کسان د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې مرکز او اړوندو ولایتونو ریاستونو ته د استخدام لپاره ورشي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت او پیژندنې ادارې د افغانستان په اتیشتو ولایتونو کې نن سه شنبه د ورښتونو اعلان کړی دی. دغې ادارې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې اکثرو دغه ولایتونو کې با شدید بارانونو او واورې بوبوري. دغې ادارې د یادو ولایتونو نومونه هرات، فراه، هلمند، اورزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان